په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د مو یو ساعت خبرونه ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بګرام پوځي اډې ته نږدې په نننۍ حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پایل خبرونو کې ریل احمد شیبر څخه اوري.
په بګرام کې د موټر بم غبرګو چاودنو په لسکونو کسان ټپیان کړي. افغان ځواکونو د کندوز ښار په مربوطاتو کې بمباري کړې او یې پاکستاني محکمې حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. بشپړ خبرونه. ناټو او افغان چارواکي وایي دوه موټر بم چاودنو د بګرام په هوایي ډګر کې پولیسکونو کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې دې چاودنو اتیا تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالتونو یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د خبرې نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د تربیې چاودنې وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و درولی وې. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی د پیښې ځای ته نږدې رسنیو ته وویل
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما
بسیار بیشتر. دوی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان ډیر اوشته، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلی دی چې د بګرام په چاودنو کې امریکا او تلفي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوشته. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید پاړه وویل
قوای هوایی ما شب گذشته ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیرش په د کندوز شهر اړوند د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو برید کړي چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دانی دی ویلی چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لا وشته ده. طالبان لا هم د کندوز شهر شاوخواشته او دغه شهر د دې وسلوالې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالر مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی ویلی د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټیډ پریس اژانس سره په مرکه کې وکړې. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې چې ویلی دي د امریکا د درو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. ښاغلی کرزی وویل
Why would they show a failure as success? Why would they be
They were ولې دوی ناکامي دوی ته ناکامي بریالي ښکاری ولې دوی خپل خلک تیر باسي کدوې خپل خلک تیر باسي لمر سره بچ کوي. د کرزینوم هم په دغه سندونو کې راغلی او ویل شوی چوارلس کاله د یو داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپل شخصي ګټو لپاره له سرچینو کار اخیست. د پاکستان وی محکمې حافظ سعید چې ګمان کېږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. د خبره نن یو حکومتي چارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمود طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سعید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو. څارنوال عبدالروف واټو د حافظ سعید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سعید د لشکری طیبه سخت دریځ ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحد ایالاتونه او هند دی د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 160 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنګټن ته د سریعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سعید ونیو. د پاکستان وی محکمې نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کوي تر څو خپله درملنه د هیواد دننه په روغتون کې چغواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخوانی وژل شوي سریعظم بېنظیر بوټو میړه د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. تمه ده چې دی نن ناوخته له زندانه خوشي شي. او روسي خبر دا چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زندانی کړی دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلی دي چې په چین کې سش کال لشتر لشه 48 خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 میلادي کال کې لشتر لشه 2255 خبريالان بندیان شوی دي او تیر کال دا شمیره 2555 ته رسیدله. لچین وروسته ترکیه دوم هیواد دی چې سش کال وڅلويش خبريالان بندیان کړی دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 16 او هم دومره خبريالان په مصر کې سش کال زنداني شوي دي. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې په کلنی راپور کې ویل شوي دي چې په ایران کې چې سش کال پراخې مظاهرې وشوې 11 خبريالان زنداني شوي دي، او د دې کلنی راپور له مخې روسیه ووم ځایل لري چې څلور خبريالان زندان ته استولې دي. په دې کلنی راپور کې هغه خبريالان نه دي شمیرل شوي چې نیول شوي دي او ژر خوشي شوي دي یا په خپلو سیمو کې وسلوالو ډلو نیولې دي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر 11 اوري چې پر باګرام پوزیه د نن سهار د حمله په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه به اثر موج انفجار تخریب شده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې تاوتریخوالي په اړه د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه خبرې نه دي سوي.
کچېته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د کندوز چارواکي وایي ځینې چارواکي سوداګریز شرکتونه او دولتي ادارې د برېښنا شرکت له درکه 500 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي.
چې دغه سړی پیسې سینور کوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچي، لیکن دا خبر دا انده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې آفیس سعید د تروریستي چارو د مالي سرچینو په تورو تورن کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د پروان ولایت د باګرام هوایی اډې ته څیرمه د نن سهار په موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یو ښځه وژل سوې ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر دې دمه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ هوایی ډګر د یو موټر بم برید حملې هدف وګرځېده. امنیتي مسولین وایي چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکلې درلود چې له دې حملې وروسته د باګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادي راډیو ته وویل د دې حملې له امله اتیا کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د باګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قماندان جنرال الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر
زیات مرجوبله او زیانونه عامو خلکو ته وختي کورونه د انتحاري موجودو له عمله ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کورونو راهیسې ترې استفاده نه کېده. هغوی یعنی بریدګر غوښتل له همدې لارې باګرام ته ننوځي خو داسې ونسول.
د ښاغلي احمدي په خبره د موټر بم برید وروسته څلور تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول چې دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د باګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له دې سره د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض په قطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغې حملې د اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه حملې اغیز په دوحه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبان هستند هنوز او به امضا نرسیدند.
تر دې دمه د طالبانو ګډون هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه حمله مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به لومړی معلومات وکړي او بیا به له رسنیو سره دا شریک کړي چې دا حمله د دوی کار دی او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د ناټو او د افغانستان چارواکي وي دوه موټر بم چاودنه د بګرام په هوایي اډر کې په هوایي ډګر کې پلسګونو کسان چمپیان کړي او یو تن وژلی دی. د بګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنو کې اتیا کسه ټپیان سوي دي. که څه هم د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په پیښه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېر شنبه بیا پیل کړي دي. احمد هنایش له سیمې راسره په مستقیم تماس کړی. هنایش، ته به وروستي جزئیات څه دي؟ څه تحولات نور راغلی دی د دې حملې په اړه کراته وست؟
سلام وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو ویل دا پیښه د شمیره په اکلا اوس ویل شوی دا چې رپرونه رسیدلی ده چې وایي د نږدې د اویا نفره زخمیان دی، یو کس چې ښځه دی مړ شوی ده او نښته هم ختم شوی ده.
انیش صاحب، تر اوسه د حملې مسؤلیت چا منلی دی که هماغسې چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی؟
تر اوسه هم رسما چا د دې پیښې حمله چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د خلکو او دا کسان چې زیانمن شوي دي هغوی ډېره اندېښنه لري، هغوی ډېره اندېښمن دي. هغوی وایي چې براشفته دي، هغوی وایي چې څنګه دا پیښه شوې ده چې هغه د امنیتي ځواکونو خاصتا د کشفي استخباراتي ځواکونو د څه کوي چې هغوی ته انتقادونه کوي چې څه رقم دا دوه موټرونه چې موټربم وي ډېره انفجاري مواد پکې ډېر وو، دا غټه حادثه شوې. په دې خاطر باید هغه مسؤول امنیتي چارواکو باید ځواب درکړي. نن د پروان ولایت والي دا پیښه یو خطرناک پیښه ویلې ده. هغوی تحقیق کوي چې څه رقم دا دوه موټرونه چې ډېره اما انفجاری مواد پکې وو دا په میدان هوایی کې نږدې شوې ده. په دې اکلام هغوی وایي چې تحقیق جریان لري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د بګرام پوځي اډې ته څیرمه یې د نننۍ بمي چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې او پلسګونو نور کسان ټپیان سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې یو ویان ازادي راډیو ته وایي چې د دوی او امریکایي هیئت ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي راکم سي، خو حکومت وایي تمه لري چې د سولې د روانو خبرو په لړ کې تاوتریخوالي کم سي. نور حال له پیروزي عزیزینه.
که څه هم افغان حکومت ظاهرا د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید له زندان آزاد کړل، خو د طالبانو وروستي دریځ ته په کتو افغان حکومت لا هم دې موخې ته نه دی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې د روانو خبرو په جریان کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله من دی چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر مانی مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي افغان ځواکونه به جګړې ته لا دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. که چېرې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي، خو وروسته یې د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او وی ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره ورکوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ دا پړاو خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. د دا دوارو لوریو ترمنز لسان پراو خبری دی چه دا افغان سولی پا عرق پکی بحثونه کی کی. خو وصلوال طالبان لا هم افغان حکومت سره دا مخام خبرو او اوربان تنگکت نا انکار کبی. لده سر بخوانه طالب چارواکه او دا افغانستان دا خلاصون لاری شورا مشر سید اکبر آقا وایی دا غوره دا چه لومړی دې تاوتریخواله کم شي.
څه خبره بدایوي چې د اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وشي چې هغه د جر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني وکونه وزی جګړې ته به دوام ورکوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده سوې. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخواني دریز چنګار کوي، نو شایي دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
مخکې هم د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي، اصلي خند او اصلي علت دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. بله مهمه خبره دا وه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا پکې وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجې شي نه ګورم. یعنې که جګړه هممهاله جریان ولري دا څو جهتونه منفی زیر لري، منفی خبر ده. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او ریبان تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خند او دا خند هرگز نشي کېدلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایلې ته ورسوي.
اوس چې طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې، له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنې کېدای نه شي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریدنی کې ماتې نه کې نشي کولی چې پرمختګ وکړي. هغه تصمیمونکي طالبانو کته چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لور هغوی سره ده، تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګه د جګړې په کمولو باندې د هوکړه ونه رسیږي، نو مشکله ده چې موږ د بندیانو د خوشې کېدلو په یوازیني کار باندې یوازیني
سادات فکر کوي چې ولی طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان په دې پیږي چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې یو څه ورکی امتیازات ورکی هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي چې موږ جګړه د لاس ورکو، موږ د جګړې د کمال خو تلل شو، موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدلی. دغه مهمه خبره ده چې دوی کوښښ کوي، طالبان په دې کوښښ کوي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیواله ټولنه او په امریکایانو باندې راوړي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري.
د نړیوالو چارو څارونکی سید خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د درل انشال خو د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمشنرانو بورډ ته سپارل شوی دی، خو په کمیسیون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. تفصیل رحمت الله افغان.
که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وای د څلوروي زرو محلونو قسمي پایلې به ډېر ژر اعلان سي، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس بیا وایي چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روانې دي. کچیرې ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه وه، په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښام پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسیون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسیون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي. که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود، لومړنۍ پایلې هغه پایلو ته ویل کیږي چې د ټاکنو کمیسیون په زماني جدول کې مخکله مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله خبرداري ورکوي چې کچېری کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به بې تفاوته پاتې نسی. له دې سره په خوا کې د ولسمشرو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشرو ټاکنو نوماند احمد ولی مسعود په یو خبري ناسته کې وویل هغه وایي تاسو څوک غواړئ اعلان وکړئ، تاسو غواړئ د کړکیچ پکیج اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو، په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ. داسې نه کیږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
د رحمت الله افغان راپور مو اورید. په هند کې د طبیعت د تعدیل د یوې نوې لانجمنې لایحې په وړاندې چې د دې هېواد د پارلمان ولسي جرګې تصویب کړي او نن یې مشرانو جرګه په اړه پرېکړه کوي، د دې هېواد په ځینو سیمو کې اعتراضونه راپارېدلي خو له مسلمانانو پرته یو شمېر هند مذهبي کډوال ورباندې خوشحاله دي. ځینې افغان سیکانو چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه سوي وایي که د هند طبیعت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ښه شي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکھ چې هند ته کډه شوی خوښ دی چې د هند پارلمان ولسی جرګې د تابعیت نوې لایحه تصویب کړه.
همې بہت خوشی ہے یی کې اب انډیا
موږ لا میچا د هند له کورنیو چارو وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغه لایحې د تابعیت تعدیل په اړه خبري وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوښ یو، دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستان راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدیل شوې لانجمنه لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگھ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری آژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
ہم یہی کہیں گے کہ ان سے انویر کرتے ہیں کہ وہ بالکل
موږ غواړو او یو چې له دوی نه مو غوښتنه ده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیشن باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې را سره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب شي.
یہ بل پاس ہونے میں ہماری وہ بھی مدد کریں.
د هند طبیعت د تعدیل د دغه لایحې مخې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند یا حقونه تر پښو لاندې کیږي او له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوي د دې هیواد د طبیعت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغه لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودی د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړ په شا شو، د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هېواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بګرام پوځي اډې ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. په دې اړه مو راپور د خپرونې په پیل کې واورید. تازه پرمختګ دا دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. د کندوز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له کلونو راهیسې ځینې دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه او دغه راز ځینې زورواکي نږدې 500 میلیونه افغانۍ د برېښنا لګښت څخه پوروړي دي خو پیسې نه تحویلوي. اجمل آیان او نور تفصیل.
د کندوز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، مقدسه اماکن، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برېښنا د لګښت له درکه نږدې 500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړې ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
همه میفهمن کې ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول پوهیږي موږ له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا را انتقال کړې او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو ښایي برېښنا قطع کړي او ښایي په ځینو حالاتو کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برېښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه هغه کسان چې د برېښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي برېښنا یې د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلی په خپل سر تړلې او ورڅخه ګټه اخلي خو د برېښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسله د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد په دې اړه وایي:
دا کندوز ده، دلته په هر کوڅه کې یو زورمند اوسیږي. هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسي دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې چې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا ده.
له دې سره سم د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمه ییزې ادارې له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوره وړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوره وړي چې د خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړې ډله ټولوي. کندز له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمېنې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په پاکستان کې یوې محکمې د ممنوع ګوند جماعت الدعوا مشر حفیظ سعید په رسمي توګه د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور تورن کړ. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پراپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عاید کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. د ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې وو چې د لاهور ښار نه ګجراوالی ته روان وو. خو د جماعت الدعوا غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوا مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالی مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوا د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی وو. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوا په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو ته خبره وسپارید د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې رپورټ جوړ کړی دی دغه چې د چکې دغه چې سي دي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجوایي پور د ځای باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څهکه دا څهکه وم چې کندهار یم ته زما پیسې څهکه یا دوه پیسې به را کړې بیا به 2000 را څخه غوښتي دي. پنځلس د بیان ته یوازې ستا دا ځینې خلاص کړي دي لکه دا ستز د خبریال رپورټ جوړ شوی دا د هغسې د چک دي د هغسې دي که سم جمې په خدای کې پر بله کمه ته یو 2000 راکړه بیا ولاړ شه تا اوس موږ ستاسو راپور واخلې دي. ډېر خوشحاله دغه پیغام نیول. نور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي، او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې یوسي.
مګر په کابل کې نامه نه کې زندگی کو چند زره فامین تقریبا د اوکراینی دي. نن ولسم تاریخ دی قوم سه مرکز ګرمي نه چرنی الیکان مریضان کړی دي، لویان له پورو وتای نه شي، اپارټمان کې بخاري مو نه شي خولای، چاره نه لري غاټ او یخ د کانکریټ یخ جذبوي، النار نه لري اوکراینی نه هله کوم چې دغه مو خولل شي چې دغه متوجي شي. ډیر مننه، سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غرجیز دخ پروانی نیمایی تا ورسیدو دو مهم و خبرونو لندیز لحمد شیبر ناورو.
طالبانو د بګرام د نننی برید مسولیت ومنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې دا حمله طالبانو کړې ده. نن په بګرام کې دو موټر بم چاودنو تر اتیا ډیر کسان ټپیان کړي دي، او یو تن په دې بریدونو کې وژل شوی دی. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي وویل له افغانستان سره د امریکا د متحد ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د کندز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بمباري په ترڅ کې د طالبانو دوه تونلونه له منځه تللي دي، او د دوی یو کلک سنګر هم ویجاړ شوی دی. د پاکستان یو محکمې حافظ سید چوګمان کیږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې و، د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. او د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضمانت له زندانه خوشې کوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سږ کال چین ډیر خبریالان زنداني کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سږ کال لږ تر لږه 48 خبریالان بندیان شوي دي.
او سم سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره اصغر افغان یو ځل بیا کپتان وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي اصغر افغان به وروسته له دې د دریو فارمټونو ټیسټ، شلوریز او 500 لوبو لپاره کپتان وي. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره راشد خان به له دې وروسته له اصغر افغان سره د مرستې لوبډل مشر په توګه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه پریکړه د کرکټ لوبې د پیاوړتیا په هدف شوی. د افغانستان د کورش ملي لوبډله د کورش نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته لاړه. دغه سیالي د روانې میلادي میاشتې له سمینیټي څخه تر ولسمینیټي پورې د یو شپې ته نړیوالو لوبغاړو ترمنځ په قزاقستان کې ترسره کیږي. له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د سیالیو کې ګډون کوي. په جاپان کې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره د ټیکټونو د قرعه‌کشۍ لومړنۍ مرحله ترسره شوه. په توکیو کې د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو د چمتووالي کمیټې اعلان وکړ چې یادو سیالیو ته شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې. دغه نوملیکنه د لندن د 2012 کال د پارا اولمپیک سیالیو سره په مقایسې 3 برابره زیاته ده. د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلین ویلي دغه شمیر بي سابقه دی، او دا ښيي چې د جاپان خلک د پارا اولمپیک سیالیو سره بي کچې مینه لري. په لومړنۍ قرعه‌کشي کې شاوخوا 600,000 کسانو نوملیکنه کړې، او په دویم قرعه‌کشي کې چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي دوه اونۍ به دوام وکړي.
د ګڼو وردونکو سیمې سونه راغلي. بهیر له زابره زابل څخه لیکي د بګرام په څیر بریدونو ته په کتو کې دیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیرته لاغوه سي. قادر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي، څو آلات کنټرول او وضعیت عادي سي. عبدالحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلي د افغانستان د برښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملي کړي تر څو خپل پور پر وخت ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلي کچري د انتخاباتو پایلې ژر معلومې نه سي، داسې بدې پایلې به ولري چې افغانان به ورته حیران وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي که حکومت څخه غواړو چې د درویش کلي لپاره د یو مجهز روغتون پر جوړولو فکر وکړي، موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه په یو راپور په سیور دلسی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته درناوی وسی. تادمی چې اماموتو په ترهګریزو حملو کې د ماشومانو او ملکیانو په نشه کول د منلو وړ نه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره دا اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به څو کلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید څو کلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. د قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبرې د سیشن به پورس د بشر د حقونو د کمیسون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د صادراتو په تاریخ خبري است.
د افغانستان صادرات خو ډیر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچاو او په کې انګلیسان موجود نو زمونږ درې طرفه تجارت روان و.
په فایل کې به د موادو لیک ترلیق څه ډول کېده؟
مخکې چې تیاره و دا شی نه و. دا غندا و د لیر لیر ساحو څخه د کندهار موږ دا پر خرو پر آسان و شان ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسئولیت دل بیا ګمرک سم موټر کجما هغه شس موټر پنځه وخت موټر هغه موټران و هغه برېدل تقریبا اووه ټنه اته ټنه بار به وړي.
اوس څومره بدلون پکې راغلی دی؟
د انټرنیټ زمانہ ده. په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغه ټول مسایل په هغه کې لیکل کیږي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې په نړۍ او افغانستان کې د شیانو په لیک تر لیک خبرې کوو، بیا یې ارزښت څیړو او په سوداګرۍ کې د نویو تغییراتو په اړه هم مرکه لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو د نړۍ اکثره هیوادونه د هم د سوداګرۍ یا د موادو د لیک درلیک له امله یو له بل سره تړلي دي. تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نشي کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي. نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیږد له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي. سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي. که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د ورېښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو. نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادلې په برخه کې لرغونې سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران و او افغانستان خپله خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو تر څنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمیر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزای وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچه وو او په هغه کې انګلیسان موجود وو، نو زمونږ درې طرفه تجارت روان وو. یو تجارت هم د هند لوی وچه ته وو چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان وو او هغه به د اوښانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به دا اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګه زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرې نه نیولې او تر اینګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګه زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل او هغه به هم په بعضې وخت په کاروانونو کې او بعضې وخت به د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیه وه، هغې کې انتقالات به کېدل لون په واسطه. او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلی په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دا د لپاره جوړ کو چې تسهیلات یې برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روانو تر دغه وخته پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو د عصري کېدو پاکستان منځ ته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضي اموالم په د کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بل خپلمنځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه وو نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوې دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکی 2 کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپل د موادو لیږد پوښانو کاوه.
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، د ارغنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسؤلیت بیا ګمرک سم موټر کجما هغه 6 موټر 50 موټر هغه موټران هغه برېدل تقریبا 8 تنه بار بیا وړي، بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي، پاکستان ته دي. ډېر تکلیف و، لارې مو خرابې وې او مشکلات ډېر و. 2 بار 6 منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او 10 منه پر وښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي او تکلیف ډېر، مشکل ډېر و. خامخا خرابېدل زیات و چې یو پله پر لارې باندې دغه کېدل، بیا کاټر بس موږ نه وه، کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایو د لرګو خاشو څه چې جوړوي. په دې کې بیا اوس خامخا تکان خوړي شورېدي چې هندوستان و پاکستان و امریکا ته تلل، یعنی نیم په نیم هم خراب کېدل، اکثر وخت به زیات خراب شوي. خار و اوس و آس و دغه شیانو باندې وړل او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثریت وخت په سرمایه ولاړه، دا خو بکیت لپسې راغله.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولایت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه یې په سوداګرۍ کې تیره کړې ده، د موادو د لیږد رالیږد د ګټو په هکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان غو د ملک یا په اصطلاح اساس تشکیلی مونږ صادرات نه لرو، دغه اوس مونږ تقریبا 5% واردات لرو، 5% صادرات لرو، دا ډیر کم دي. او افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده. صادراتو باید انکشاف ورکړل سي، نه تنها چې صادراتو ته انکشاف ورکړل سي، بلکې مونږ هغه ډیر میوې چې راواردوو د هغو د مخنیوي لپاره باید دلته ډیر کارونه وسي، چې هغه تولید باید زیات سي، دلته به سیستمونه جوړ سي چې مونږ وکولای سو. دغه اوس فعلي شرایطو کې د مونږ صادراتو نه د واردات میوه څو چنده ډیر دی. یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سی، او صادرات باید لدغه فعلی حالات ته ډیر کم ده. اوس فعلا ډیر کم صادرات منګلرو، باید څو چنده زیات سی.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمرخیل وایي چې په دې ورستیو کې د هوایی دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوې رنګ ورکړی دی.
بدون لشک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا مونږ خلکو لپاره چې مونږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې مونږ نسو کولای چې خپل میوې له دې سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاو زره ټنه صادرات ولرو. که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي، دا به بهتره. ګیلاس چې هغه مونږ زمینې نسو لیږلی، یا فرزند انګور، یا فرزند زردالو، مونږ کولای شو د دالیزو له طریقې صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکی اجمل وایي چې پخوا به اکثره مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل. کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګه قالینې دي چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل بل تجاران دي، هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی، او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلای شي. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه له تیرو 2.5 کلونو را په دې خوا فعال شوي دي. دا چې هوایی دالیز یعنی څه او کوم شیان کومو هیوادونو ته لیږدوي، دا پوښتنه مو هم د افغانستان د سوداګرۍ د اتاق له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. نوموړی په پیل کې په اوسني بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانه ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی، او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول، د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات، د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کیږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی. موږ هغه بلملي په سټنډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو، او تجاران هم داسې دي چې په عنانوي شکل پاتې دي، ګر چې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیانې د ځان سره انتقال کړی دی. مګر چون په وطن کې څلوېخ کاله جنگ دی، د جنگ مونږ نیو پرې خوستلی چې مونږ د هغې ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. مونږ پلانی اقتصاد نه لرو، غیر پلانی زراعت دی. دا لویه ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده، او مونږ دا ستونزه لرو، او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایی دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایی دالیز له لارې به صادرات کیږي. هوایی دالیز یعنی څه؟ اول دا راته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایی دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا خرابیږي یا دغه کیږي، هغه په انتقال کې زموږ سره کومک کوي او مارکیټ ته زموږ اموال رسوي. لکه پرزن زردالو دی، شفتالو دی، نور داسې مواد دي، انګور دی، انار دی، خټکی دی. بعضی وخت چې دا د هوایی دالیز د لارې نه زر ورسیږي یو ملک ته، او په هغه ملکونو کې یو مونږ حضور پیدا کو، بل په قیمته نرخ باندې خرچ شي.
د هوایی دالیز له لارې کومو ملکونو ته هم دا اوس مونږ صادرات لرو؟
اروپا ته، اماراتو ته، ترکیه ته، هند ته، چین ته. په لسګونو پروازونه شوي تر اوسه، تقریبا د 200 نه زیات پروازونه شوي دي، او څلور زره څلور نیم زره ټنه خالی سا کال اوله سوه ټنه تازه میوه انتقال شوې ده. مونږ څوارلس سوه نه زیات یو نیم زر نه زیات جلغوزي انتقال کړي دي. دا هغه څه دي چې د دوی لاسته راوړنې دي.
درنو دوستانو، په دې لاره چې په افغانستان کې سوداګري نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه ده، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خبرونه کې پرې غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کرته وایي چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړی ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایي چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي، او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو، خاصتا د قوانینو په برخه کې. افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمیر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه سې زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسیون د افغانستان دولت ومونه فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی هغه د مراکش کنوانسیون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی. ما دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسي او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي.
بالکل سره ده دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاید یو موږ ځینې دغسې مهمې دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا بې د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت تر څو چې دغه د معلولینو دغو ستونزو ته رسیدګي باید وشي دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي، هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.